دا میرمن هیڅ حرکت ونکا، هیڅ یو بله بدیل لار پیدا نکا، نارینه مرسته ورسره ونکا، بالاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې ته وګورې چې اولاد دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د اغوستو لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې بېحد بې اندازه ډېرې دي. د افغانستان تقریبا په سلو کې که مبالغه ونه شي 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې په رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کې بېخي هغه شنه ترکاري پرې واچوي، نو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وشي فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. د خلک شل روپۍ دېرش روپۍ پنځوس روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټه، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه خبر راووځي.
داسې یو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلی چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري؟ په خو هم شو گاوان کې دي، داسې میرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد و بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون اوزی او سرک باندې کینی به د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي، دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بالاخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي، ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ نه پیدا نسی؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دانې شي کېدلی چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بېخي هغه لس فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي. په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری میرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتمه. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری میرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله میرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارو څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللی په دوه سوه یې خرڅوم، پنځوس روپۍ راته پکې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري، په دغه کار یې مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي، دې ته لویه خبره ده.
او نارینهو ته څه وایې؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت یې ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یاره ورس پیسې مصرف کی، هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او بيته ورکړي، نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه دغه لپاره ډیر څه کیږي. چې فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دي ته وایي چې میړه باید د خرج لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. کنه هغه د نن لري نو میړه باید هغه ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنې ژوند دی، ته باندې څه پکاريږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه د تپرینې ته چې هغه دا فکر وکړي زنن بيدان دي ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی. بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول لدندې یوې ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ شوی بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دانه یوه نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفونه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټولنه کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې ذهن یا دوی فکر وی چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
مونږ تاسو سره له دې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفې کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم به دندې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه ده. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموش میلمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته ووم سم ته شامل سم البته ما دې سوي امتحان ورکولته یو لسکلن ومه چې بیا ووم سم کې ونیولم نو بیا مې اسري خوانځي لا مغه ووم سم نه دغه سپس پیل کو آین تر یو لسم پوری بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې تر بدل سم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې نو بیا البته یو لسم ادولسن تر منځ یو وړه وقفه و بیا مې البته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون و تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکې دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرئ ترې
وله مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو که یو نه و بل به وو که بل نه و بل به و نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وایم سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړي یم نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیږ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو هم دغسې تجربې لرئ یو کنه
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهلې کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه اوسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر سوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایي نو هغه صرف بهایي چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دي ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي که داسې کولی شوئ یو بل ښه عمل باندې شروع سوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره تر ټولو معاصر لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار د سده چې ډیر به فکر هم نه پکې ډیر به پختنې هم نه کوي حتی به ډیرو مسایلو کې پختنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پختنه نه کوي طبي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پختنو ته خپله اړ باسي چې پختنه وکړي او پختنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړمه په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته همغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی
اوس دې پوهنتون راته وویست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اوله ځل چې زه سنف ته ولاړمه یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې یوه د کابل راډیو وه یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله یو هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښې کې هغه به ډېر راډیو بی بی سي اورېدله نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسوان نداری یعنی همیشه به ما پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه بیا نو همغه علاقه د ما او د همغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستی دی فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د دې نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته ما بې سواده او په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده. نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي یو څه وسي. نو او رښتیا ماماس په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسی ډېرې جالب دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ ارامي سوي و. موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و، هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمت خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمت ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار بله تشبیه جنت ده. چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری و ډېر ښه و. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس بېره کول درس بېره کول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب و غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
خو خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږله. نو د ما اولین درس بهر د هېواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوان انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بېرته دلی آلمان ته راغلم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم پوهنتون کې، هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وی یا خاطره لری اخو وایست
غته خبر دا ده سروان سب چی موږ په هر چاپیریال کې چی اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته ترناوی وکړو دلته کار یو ځان د کلتور لري پارټي کول یو ځان د کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري نو دا ټول ته ترناوی کار دا اول په پوهاوی کار دا بیا ترناوی که دغه کار ونکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم که په نه بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی خو دلته مثلا نه بجې یا نفر تا ته منتظر یې ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا تینی چې ته څونه په خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه لس زره غواړم هغه به چې نه پنځه زره در کوم بیا به ته وایي چې نه و نه نیم زره سوې بیا به غواړي چې نه اته نیم زره دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې ما خپله د خپل ځانه نه درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسې هلته نشئ تلی او هلته تدریس نشئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډېر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډېر کار ته اړتیا لري آرام مغزو ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی وه هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لیږم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کیدای نسئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بلکل او پوسم خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشی به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډیر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کېږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها. سلامت اوسئ، خدای پامان.
گران دلبر مجبوری دا خفا کیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفا